عمر وقت بخير خرق لاست دي محل خبرون تمخ كتر ديش تخبرون مطلب تلارشو خبرون ارتلارو یو شمیر متقاعدون پرون شنبه په کابل کې په یوه احتجاجي غونډه کې غوښتنه وکړه چې د دې ماشینونو ندی ورکړي. دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې د خزانې او تقاعد ریاست مخته راټول شوي وو. ځینو متقاعدینو ویلي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او دې له امله چې د دوی تقاعدي ماشین ندی ورکړل شوی، اړ شي چې خپل ماشومان په سختو کارونو وګماري. په 2023 کال کې له بیا وخت ترلاسه کولو وروسته طالبانو د متقاعدینو د معاش له ورکولو ډډه کړې ده. طالب چارواکو په تېرو وختونو کې سوزله ادا کړې چې د متقاعدینو نو د ماش ورکړي مګر سره د دې چې د دوی د تر واکلاندې درو کلونو زیات وخت وزیدا پروسه تر سپورې نه ده پیل شوې. طالبانو د حکومت اتفای او لپی خو سره د مبارزه اداره وایي چې په پخمن ولسوالۍ کې د تېرې شپې په اروپي خاکې لکتر لږ شپږ تنه مړه او نه نور جوړ شوې دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصار د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي دي خو کره اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پخمن ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو. د پخمن په قلعه درخان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر نن سهاره 4 بجو پورې دوام وکړ. ځایي رسنۍ وایي چې دې ورپی خکې د سرمال تاونه نشوي خو تر اوسه پورې سرګند شوی نه دی. پاکستانی چارواکي وایي د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ څخه چې د دغه وخت له بیا ست افغان کډوال د استل بهیر پیل کړی تر اوسه پورې چې باندې 400,000 افغان کډوال واسي د تورخم لاري افغانستان ته لیږدول شوی دی. دانو ورځپاڼې نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړی چې تیر کال د افغان کډوالو د استل بهیر چټک پیل شو. وروسته دا لړۍ وروسته خو په وروستیو کې په خپل خوخه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوه. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لومړۍ څخه به ټول بیا ستاسو کډوال له پاکستان او باسي سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک له لارې افغانستان ته بیرته تللی دي. د افغانستان د خبرونو مرکز وای د خوست ولایت غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځېنی بندیز وروسته پرون شنبه بیرته خپل خبرونه پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت وروسته لغې د رادیو بندولو امر وکړ چې د رادیو په خبرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکړول. د افغانستان د خبرونو په یو مرکز په یو بیان کې ویل چې غرغخت رادیو ته وروسته لدی د خبرونو د بیا پیلولو اجازه ورکړل شوه چې د رادیو مدیریت ژمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس 6,000,000 خلک ضروري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې پرونی پر ایکس باندې یې پخوانی ټویټر خبر کړی ویل دي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2,400 روغتیایي مرکزونو سره مالی او نور مرسته کړې ده. زلزله چې شدت یې د رختر په کچه 3.2 درجې وه تېره شپه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې احساس شو. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 11:00 بجو او 30 دقیقې وشوه مرکز په نورستان کې تر ځمکې لاندې وه. وروسته دې چې په خواله رسنیو کې د یو موټر سایکل چلونکي له لورې د یوې نجلۍ د زورولو ویډیو خپره شوې. د تهران پولیس اعلان وکړ چې د دې نجلۍ لپاره د حجاب د نه مراتولو په خاطر دوسیه پرانیزل شوه. همدارنګه د موټر سایکل چلونکي لپاره هم د مزاحمت په تور دوسیه جوړه شوې ده. د تهران د پولیسو قمانداني د معلوماتو مرکز د شنبه په ورځ عقرب په 12 د خبري شوې ویډیو کاروالي تایید کړ او ویل چې د پیخه د عقرب په 12 د تهران په افریقا واټ کې شوې ده. د تهران پولیس د خبر پړل مخې غزوانه خزه چې ویډیو کې لیدل کېږي د حجاب قانون د نه مراتولو لامل قضیه مرجو ته معرفي شوې ده. د تهران د پولیسو قمانداني په خبر پړنه کې دنه د سرګند شو چې آیا انجلې نیول شوې کې واز د غیر پر قضیه دوسیه جوړه شوې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې لا خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوي وکړي.
خبرالانو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کړي.
یو شمیر کونډې او معلولین وای هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي.
چې یو چشم نه لرم، یو چشم په کور کې درې.
په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعالېدل. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبر اعلان غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرسل ولی محمد صادق انقلابي پرون شنبه خبر اعلان سره د لیدو پر مهال ویلي نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې چې خبر اعلان او رسنۍ باید د پټوکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. نور جزات پراپور کې
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبریالانو او د رسنیو له مسؤلینو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دې ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک واوسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2مه په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسؤلینو او خبریالانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسؤلینو او خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او اخبارسی د یاد موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپلو چارو کې لګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي رادیو ته د رسنیو دغه مسولینو او خبريالانو د دې ناستي خبر پاڼه هم راستولې چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستيال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې لماتي ورسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې او تاسې یعنی رسنۍ او خبريالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي وایي چې خبریالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي او هغه څه د خبرې کړي چې په خبره د هیواد نظام او ولس ګټې پکې نغښتې وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی وایم محمود اعظم هم ازادي رادیو ته استولې ده. د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شن ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسی مجبورولای. د ډیټلې د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسولې سمیه ولیزاده د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل رسنۍ او خبريالان د بې پرې توپ دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پریښودل سي.
خارج از این اصول هر چه بر خبرنگاران و رسانه اعمال میشه محدودیت و نقض حقوق
لدی اصول پرته نور که هر څه پر رسنیو مالی کې محدودیت او در رسنیو لو اصول سرغړونه بلل کیږي. د خبريالانو او رسنیو حرفوي کار اغیزمنوي او په افغانستان کې د نن پر خبريالانو او رسنیو یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونې او کړنلارې د افغان خبريالانو او رسنیو لالارې له افغانستان نه بهر ته د معلوماتو رسنیو ولو د مخنیوي هڅه ده.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبريالانو باندې فشار راوړي، خبريالان محدود کړي، خبريالان ان تر دې تهدید کړي تر څو اطلاعات بهرنیو رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی، په یوشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي رادیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رد کړه او وی ویل چې د مرستيال والی محمد صادق انقلابي د خبري هدف د د پټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمیر خبريالانو او د رسنیو مسولینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندې موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت پاړې لیکل شوی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تضمن دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسولینو په خبره دوی سانسور تړلستي دي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې له طبي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي تېره شپه د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه درخان سیمه کې د ګازو د تولید په شرکت کې د اورلګیدنې له امله دوه تنه مړه او یو تن نور په سطحي ډول برسیران ټپیان شوي دي. نور جزات د سره ککړ په راپور کې.
دکانهای دروازه هایشان خراب شده، تخریب شده.
د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ د درخان کلعه د سیمې اوسیدونکو یې جعفر دی. هغه سیمه چې پکې تیره شپه د ګازو د تولید په یو شرکت کې اور لګېدلی، هغه د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنې د سیمې خلکو او هټیوالو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
دکان هایی که در نزدیکی همی اتفاقی افتاده بوده
هغه دکانونه چې سیمه ته نږدې و ډیر زیان لیدلې. یو هوټل هم د ور لګېدلې سیمه ته نږدې و، هغه هم زیانمن شوی. د دکانونو دروازې خرابې شوې او شیشې مات شوې دي.
شیشه هایی که دکان هایی که شیشه ای بوده، شیشه هایش تخریب شده و هیڅ شی نمانده برایشان.
د سیمه او بلوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د پیښې پر مهال په کور کې نه و، خو د خپلې کورنۍ او ملګرو په حواله وایي چې دا اورلګیدنه د کورنۍ او د سیمو د خلکو لپاره یې ډېره ویرونکې وه.
زموږ کور ټکان وخوړ، مېرمنې او ماشومان وېرېدلي وو، خلکو ته ډېر زیان ورسېد. اور دومره ډارونکی و چې له لرې لیدل کېده. د کورونو شیشې ماتې شوې.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو پر وړاندې د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي تېره شپه د قلعه حیدر خان سیمه کې د اورلګیدنې له امله دوه کسان مړه او یو اتیا نور په برسېرن ډول ژوبل شوي دي. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې او د کورنیو چارو وزارت د اور وژنې ریاست د ګډې لومړنۍ ارزونې له مخې په دې پیښه کې شرکتونو، سوداګرو او کسبګرو ته له $1,200,000 زیات مالي زیان اوښتی. دا اداره وایي دا لومړنۍ شمېرې دي او د سروې او ارزونې د روانې پروسې له امله کېدای شي بدلون ومومي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د ګازو د تولید په دغه شرکت کې د اورلګیدنې لامل چې د ګازو ټانکرونو د چاودنې لامل شوی څه و، خو دې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ګازو د دغه ټانکرونو ټوټې د اورلګیدنې ځای څخه 2 کیلومتره شاوخوا ته غورځېدلي او ځایي خلکو ته یې مالي زیان رسولی دی. د چاپیریال ساتنې کارپوه احمد جاوید نوري وایي د تیلو او ګازو زیرمې باید د خلکو د استوګنې له سیمو لرې جوړې شي څو ځایي خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د محیط زیست له لحاظه اکثرا هغه ذخایر چې مواد نفتي ذخیره کوي هغه باید حداقل 3 کیلومتره د رهایشي ساحې نه باید لرې احداث شي. متاسفانه کوم اورلګیدنه سه کې کمپنی کې وشو، دغه شرکت سه هلته فعالیت درلود، د کورو مینس کې احداث شوی بنان اوس خلکو ته دغه د انفجار یا سوزیدلو اضرار رسیدل سه خلک متضرر شو.
د پیښې له ځای څخه ازادي راډیو ته په لیږل شویو انځورونو او ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې خلک د خپلو ویجاړ شویو دوکانونو مخې ته راټول شوي او د سیمې ډېری دوکانونه سخت زیانمن شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې دومره لویه اورلګیدنه رامنځته کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې ورته د اورلګیدنې پیښې شوي چې له امله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په ډېری مواردو کې خلک نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت د اور وژنې ټیمونه د اور د کنټرول لپاره په وخت نه دي رسېدلي او له همدې امله اور د ساعتونو لپاره دوام کړی او د ډېرو زیانونو لامل شوی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په وروستۍ میاشت کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه 10 میلیارده افغانۍ ویشلې دي، خو یو شمېر کونډې او معلولین وایي هېڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوس مال د ژوند له سختیو سره لاس او ګریوان دي. نور جزئیات په راپور کې.
د
دریو وژل شویو اولادونو کونډه مور 60 کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپله هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو 10 میلیارده او 170 میلیونه افغانۍ مرستې ویشلې. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې پورس د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په اکسپانه خبر شوی ویلي چې د غنداز مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم لالارې یاد خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولین چارو وزارت تر دې دمه 1300 میاشتو کې تقریبا 10 میلیارد او 170 میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوي طرح سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو معلول شوی دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د چنه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومه کړي دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرست پاتې شوي دي دوی فقط هغه فامیلونه پالل دي. نور زه خپله 3 کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلي دي زه دغلته ناست یم او طالبانو هم ویني ټول هم ویني نو زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړې وه چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه 1,00,000 یتیمانو کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په 2 مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کېږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو کونډو او یتیمانو ته د میلیاردونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وخت لاندې په افغانستان کې اوس مهال بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې که غواړي په نړۍ کې بیوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي وو چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په وروستي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13مه خپور شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:15 اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې په B-25 ستراتیژیکي بمبار تلتکی منځنی ختیځ سره رسیدلی دی. له دې سره مهال اکسیوس ویبپاڼې د سپینې ماڼۍ لخوا تهران ته خبرداری پیغام پاڼې راپور کړی دی. په همدې حال کې اکسیوس ویبپاڼې دا هم ویلي چې سپینې ماڼۍ په وروستي ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداری ورکړی دی. نور تفصیل د سمت ساروان په راپور کې.
د 2021 کال د اگست په 15مه د افغانستان د جمهوری نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بېلابېل هېوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمري یوه له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یوه خصوصي ټلویزیون خبریاله وه چې اوس فرانسه کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونه شو کولی په یاد هېواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لاسي صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټوله اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لاسي صنایع چې موږ یې خرڅوو لاسي دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي او قالین چې دسکاولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنگونه لري
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش میرسانیم.
اتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري ازادي راډیو ته وویل
ما د شهر لیل فرانسه تقریبا حدود 6 مو میشه کې
شپک میشت کیږي د فرانسې په لیل خار کې یو رستورانت جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکي کې نور افغانان کار ته وګمارم او هغه افغانانو ته د کار زمينه برابر کړم چې په شپه نه پوهیږي
ونه یاد ندارن برونه فراهم بسازم.
فرانسه یو له هغو اروپایي هیوادونو دی چې ډیر افغان خبريالان یې منلې دي. د جرمني د دوی چویلا په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې د کډوالو او بی تابعیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی، تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تېرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان می‌برد.
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس له یوې کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول راته آسانه نه دي.
یعنی کار کردن در یک نهاد آسان نیست برای من.
د یادونه ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمېر یې د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي چې د راپورونو له مخې په ډېر کم شمېر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډېری یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بېلابېل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلاوطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
په بخښنه سره د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبار ته الوتکې منځني ختیځ ته رسېدلې دي او له دې سره هم الاکسیوس وېبپاڼې د سپینې ماڼۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام ورکړی دی. د دغه راپور جزئیات به اوس واورو.
د امریکا مرکزی قمندانۍ سینکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمندانۍ د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روانې شوې وي. دا خبرې به ورځ وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو B-25 الوتکې همدارس بیړۍ ماتونکي بیړۍ او د رسولو الوتکی منځنی ختیځ ته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیځ ته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو لاري د کړکېچ ته کمولو په هدف لیشل شوې دي. په همدې حال کې اکسیوس ویپانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداری ورکړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي که دا سیبرید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد د بل ډول برید مخه ونه شي نیولی. اکسیوس دا راپور د یوه امریکایي او یو پخواني اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړی. د راپور له مخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکو هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حملې نشي راګرځولی او دا ډاډ هم نشي ورکولی چې د اسرائیل راتلونکی برید به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس له لارې چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. څو ایراني چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاو چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنئي چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښي وه د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاو چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کاوسری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا پر اسرائیل د برید پریکړه کړې خو لا هم د دې برید کړنې ته او اندازه نه ده معلومه شوې. هغه زیاته کړې چې دا برید به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخواني برید پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپل نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستۍ اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداری ورکړی چې د اسرائیل ځوابي برید ته دی ځواب نه وایي او باید د کړکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږو میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریدونه هڅه کړې ده، لومړی ځل د حمل په 15مه او دوهم ځل د تلی په 10مه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې حال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعال کړي. یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخواني دولتي مغازو بیا فعالول ګټور بولي، خو وايي ګمانه کوي چې د طالبان حکومت په دې اړه عملي ګامونه پورته کړي. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتېدونکو کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعال کړي. د دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع پرون په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې د دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دغه پر پلان درس موږ خپل اروند غازنځري مغازي برته پاله کو او لوی چې خلکو ته خدمات وړاندې کوو، هغه ته خلکو ته وسایل جوړ شي بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نو موري په دیاړه ډیر جزئیات ندي ورکړي او د یاد شرکت مرستيال محمد امین صاحب زاده هم په دیاړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو د پخواني او دولتي مغازو بیا فعالیدو هرکلی کوي، خو یې تیر شمنو ته په کتو ګمان نه کوي چې عملی بڼه بخ پل کړي. د کابل خار اوسیدونکو محمد بشیر په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
په رسنۍ کې دا هېرېدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم دین مارکیټونه به جوړیږي چې هغه به د متضرر یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي، خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیز وړاندې ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارکول او د دولتي ادارو کارکونکو او عامو خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لارې ویشل کېدل او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه وه. د کابل ښار یو بل وسیدونکی صفی الله آزادی رادیو ته وویل
یو لو یو ستر اقدام د لزره پر خوښ یو خوښتنه مده چې پښته وسنی حالات کې ولس لډیر ستونزو سره مخ ده. د خوراکي توکو لوړې بیې د کار نشتون د خلکو بې روزګاری چا اقدام چې دوی کړی د ولس لپاره هم عمل شي ځکه چې ولس لډیر ستونزو سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان لډل ازرخ شافیزی وایي په کابل ښار کې د پخواني او دولتي مغازو فعالول اغیزمندي، خدا چې دغه اقدام به څنګه او له کومو امکاناتو کېږي په اړه دا او ګڼې نورې پوښتنې موجودې دي.
خو هغه شرکت نه و، تجارت نه کوو، د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بڼه ولري. زه نه پوهېږم چې څه ډول دا کولی شي ځکه چې دا د لکه چې سایخي د افغانستان تجارت شاوخوا لس میلیارد ډالر په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګه ولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچوي.
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګارۍ او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله لیکلي دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سو شل دو ویشت یوولس سلر ویش پینز سو یو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. یو شمېر متقاعدینو په کابل کې په احتجاجي غونډه کې غوښتنه وکړه چې د دوی ماشونه دې ورکړل شي. دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې د خزانې او تقاضا ریاست مخې ته راټول شي وو. ځینې متقاعدینو ویلي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او د دې له امله چې د دوی تقاضي ماشونه نه دي ورکړل شوي، اړ شوي چې خپل ماشومان په سخته کارونو وګماري. په 2023 کال کې لیبیا واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو د متقاعدینو د معاش له ورکولو ډډه کړې ده. طالب چارواکو په تېرو وختونو کې څو ځله ادعا کړې د متقاعدینو معاش به ورکړي، مګر سره له دې چې د دوی تر واک تر دوه دریو کلونو زیات وخت وزي، دا پروسه تر اوسه پورې نه ده پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطفایې او د پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په پغمان ولسوالۍ کې د تېرې شپې په اور پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نهه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصاري د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي، خو کره اندازې له څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو دوام کړی و. د پغمان په قلعه ادرخان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر سهار سلور بجو پورې دوام وکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایی بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایی هیوادونو ته کاچا کیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 50% تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوي دي.
وقتی که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، به شکه چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي.
د میوان په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو رانیولو لپاره مې ځمکه خرڅه کړه.
زه په خپل دغه سلور کال کې د یو غټ نوغ زما د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه څنګه کوم کنه چې زه وانه چې اولاد الله راکې او الله پاک را باندې غاړه کړې دغه ډیر غټ نقصان.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي، خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي. دا چې بشیر ولې وزړل او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خصوصا هم دا اوس د مور یو خبره یاده کړه. خوشو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ وایل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو.
ولی دی واده ندهی؟
ولی سه خبره ده؟
اوس پروانه پیو راپور پیل کوو. دیوه اروپایی بنسد چیرنی خیلی چی پا افغانستان کی ده مافیایی دلو لخواه ده هیروینو جولولو ده دوام ترسنگ ده دی هیواد پا گاوندوی هیوادونو که هم ده هیروینو جولولو کارخانه فعالی سویدی. د اروپای ټولنې له نشه موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې اروپا ته ځینې کاچاک شوي هیروئین ښیي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوي دي. دغه هیروئین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي. د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکي ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوي، خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوي تایید کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملی کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اتیا د څارنې د مرکز تحلیلګره تیوډورا ګروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند سوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیې، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپلو اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلی چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیروینو د قاچاقو د دوام تر څنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا یې د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2023 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې ترسره سو شي چې دا هیوادونه د هیروینو 1,000,000 محتاجین لري. تر امریکا متحده ایالاتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لویه مرستندوی اداره ده چې له 2023 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابره کړې ده.
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه
برابروي.
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپا ته ځینې قاچاق سوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي دي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلاو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتاديږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر اسره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو د معتادینو د ډیروالي لامل په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلا او څخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکو وایي چې دوی د غلا او د ډیروالي لامل نسی کولای چې لکوره ووزی او لکوره د باندې د ژوند چارې سنبال کړي. د غور جنې اوسیدونکو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي په بې پروايي تورنوي او وایي چې د دوی بې پروايي او ناپامي د دې سبب سوی چې په خار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر از اینکه خانه
عزیز را ادعا کوي چې یو میاشت مخکې معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کور ووزي او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکي له غلاو څخه تنګ شوي دي.
د ګازو شرکلوی د باغ لا کوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه ستونزو سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې محتاجین راټول او درملنه یې وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو.
کلی خسته هستیم.
د طالبانو حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دي اعلان کړي، خو په تېر جمهوري نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي وو چې په دې ولایت کې له 500,000 څخه تر 70,000 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشه یي موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروایي او ناپامۍ له امله معتادین ډېر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشه یي موادو آسان او ارزانه پیدا کېدل د معتادینو د ډېرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشه یي موادو هغه پلورونکي ډیریږي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشه یي مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد دوه ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستري کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پدې اړه ازادې رادیو ته ویل
موږ ته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ سي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر سي، نشه پرېږدو.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشه یي موادو د خرڅولو، نشه یي موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقت کې زمينه
کله چې د کار زمينه نوي برابره، به شک چې ځوانان په نشو وخت کې یو بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي. دا غلاوي کې د خپل کورنۍ لپاره د روزي ګټل وي او کدا وی چې لدې لارې نشي مواد رانيسي
تضمین وکړي.
هغه سروي چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شو، پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشه یي موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د غور اوسیدونکي وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان وبیا ځان سمې وسره کې تم شیرو ته زه څه مصیبت بخت شاید شي بخي ځان ځان سم خلاص وانه.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک. درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لشپغو څخه بیا د ماښام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو او د ماښام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی 8 کلن میوند په ایران کې معتاد شو او له 12 کالو راهیسې نشه کوي. میوند که څه هم ځوان دی خو د نشو له امله یې د سر او ږیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې ریږ دي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاد اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوند لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کو د بالا بیا وسازي کار هم کو هلته سیمانکاري د پلاستر کار ما ډېر کو صاحب هغه وخت چې موږ لاړو 2000 تومن مزدوري وه 2000 تومن میاشت 6000 مخدره مواد والا مالته په کار کې بس د سړي سره سر شو ورو ورو د سیرګټ شو چار شو ورو ورو تاریخ شو بس همدې موږ ته اول خشه خاره کې د پسو د سوجي په مختلف شو خلاصې هم ته نو تش راګ مرز غونډې شو بیا دلته پودر تم شو راغلا صاحب شیشم شو راغلا د اخره کې د شو اخره درې سو سالور سو انټر 500 روپې پر سر د معاملو د همدې واجی نه ما لغما کې سزمه کاغه مې بخارسا کړه ودې چې بغلا مله دې چې الله نه شکر گزار لاس هم نه دا شواله مشرو مله خارج کړه این تراغي پوری شاغي ول چې سبو اس خدا نه خاص اولادونه خرص نه کې تقریبا یو له کوشش در وانه مې زمو کا خرص کړه درې بیس وی جامه خرص مش په سال وی غرا نو مشکلاتونه خوران خرابې دل مثال کور کې قمتم بد اخلاقی کنه زیاته خلق یو شوبل هغه په ځای پرې د سر په سر د یو شی زه د حکوم چې زه په خپله دغه سالور کال کې د یو غټ نوغ زما د دغه د اولاد دغه نه زه خلاص کړم چې نه ول خپله هغه سوچ هغه کوم کنه چې زه وایم چې اولاد الله راي کې الله پاک رحمان هغه کړی په تر اولاد دغه ډېر غټ نقصان او نور هغه اعتبار او هغه ټول له منځه لاړ یعنې په کور کې دا جګر خونی شر سوی مور په حاصل برنګ ته را کتل وایسو یا نه ده اول خو به خیره وکړه وکړه ته دې پورې چې په ذات د خدای نه د پاګۍ د پسه پلم کې ما ته په خوله راکړو چې زه دا وکړم دا مې د مال زړه نیکې چې سیال کې وګورم او نور یعنې په کور کې ورونه هغه اعتبار یعنې مشورتو شوتو خو ځای پرې دندې شي کېږي چې یعنې کوم شری د کوم سړي خو د ماشوم هغه خو استان نه وي وجه چې شي چې ټول د عمل علت معمول مې نه کوه خو په کور کې خوشحالي خو په خیسته ژوند هم تېرو خو چې کله خبر شو ورو نه ده مشر لور مې 12 کلن ده بلې 12 کلن ده زوی مې 12 کلن ده بلې زوی مې 8 کلن ده همبو شولی مې ته مکتب کې اتاله ورته ویل شي وو چې دې پلا دا مواد استعمالوي بس له خدای ما لور اول نمره وه په اول نمره کې کسې دونه تېرې ویله بیشتانکي پوډري لور ما اول نمره شوه چې کله راله کور کې جاړلې په جاړا سره دا خبره وکړه نو مورې ما ترې ودلې ده هاته دا چې زړه یې مات شو د مکتب نه چې څنګه ما ته دا خبره وشوه والله په بله قسم ده دا خبره ما وارده یو ځل نه مې الله خبره او په درې مورځ ما د خاطر کړه
په خاطر کې مو واورېدل چې نشو له میوند څخه ذهني تمرکز اخیستی او له اولاده یې اچولی دی.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست که امیدواره مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي. باید د شخص دی جنین یا سق دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسېږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او واقع په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میټامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغېزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکی مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکی مواد چې دا عصب تنبیه کوي، چون د دې شدت د نشه زیات او ډېر مضر ماده ده، نو دا ډېر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین، د هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي، نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنه اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشرور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولې وزړل، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر زمونگی نشاو دا غمازا نی تشا او بو گرو چی چوکی گتی
یار فریاله لالا گل خبر دی وکڑا رازا چی خپلا نیشه شروع کو داده پودر میم تیارو بگڑی دی تا دستا دا پیچکاری بمبرا که چی اول زان تا لگ پودر پیچکاری کم چی بیخی خمار خماریم والا
والی تو خپل د پیچکاری بمبا نه لري؟
بوله بمبا څکو بابا، دا یو بمبا زما استاد دواړو بس ده.
والکه چې د پوډرو پوړۍ رانیسي یو بمبا هم رانیسه.
یار بریالی لالا، تو د پیچکاری پر یو بمبا هم دومره بخیلی که؟
بخیلی نکوم، پیچکاری دې تر تا قربان شي، زه ستا د ګټې خبره کوم. ما ویل ناروغه کېږي زوروره،
اوس خوشو نو ډاکټر هم شوي والا.
خاندما زه رښتیا درته وایم، زه خو هسې هم په شلو ناروغۍ وخته یم. تو ولې خپل ژوند خرابوي؟
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالمه؟
ګوره دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاری کوم. که ته یې استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي؟ سم راته ووایه چې نه در کوم خلاص.
والکه بخیلي والله که کوم، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي.
فرید لالا دا هسې خوشی چټی خبرې دي. زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبر اخلم او پوډر ځان ته پچکارې کوم. ته مې وینې چینج بلا هم نه یم والی.
زه نو چې زما خبره نه مانې، دا دې بمبه واخله.
د فرید پلار یوه خبره مې درته کوله.
ښه وایه، څنګه خبره دې راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستري دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
ښه خزه بیخی میخواخه ده ما هم دغه چرت و حله او
آغا ده بشیر زوی میم راغی
خوشو چه بشیر راغی لده سر با هم مشوره او کو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زویا ستره مسی
خیر بشه بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازه زویا دلتا پا دغه توشکه که نه خواه زویا فرید سنگه او
خو
دکترانو چه ویل؟
دکترانو ویل یو هفته وروسته کور ته بوزی زدی
شکر خدایا چه زوی می جور سه
الهی شکر چه جور شو خسوی هم دا اوز دی مور یو خبر یاده کرده خشو چه راغلی
سنگه خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورته وکو
تاسی خف فکر کرده خو فرید واده ندهی نو
ولی دی واده ندهی
ولی سه خبره ده گلگون دی زوان ده اوز پای دی پودر نشه هم پری خوده
بابا دی پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلری
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدایا فضل وکی جر را تا وایا دا چه دول ناروغی ده
نن دکترانو را تا ویل چه فرید پا ایدس اخته شوی ده مایناتی را خکار اکرل
چه شه؟ ایدس؟
هو ایدس
ایدسی بیا چه بلا ده
ایدس داس یو بد ناروغی ده چه هیچ علاج نلری
نو ډاکټرانو نو ویل چې په دې مریضی څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو ویل چې دا مریضی د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاری ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډس اخته و فرید داغه پوډری د پچکاری بمبا استعمال کړې او دی هم په ایډس اخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډس به یم ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای با اولادونه ورکی
و مور کهی تو والی سر نخلاصه وی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه حیز نجوریگی او بلده چه خزای دواده پا اولش پا پا دغ ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغ ناروغی ولری فرید خو مللاسه اوت ده بل دلور جوان والی بلوی لاز تواکو
نو تال دکترانو پختن او نکره چه ده ناروغی رشته هیس علاج نلری
بابا پختنه بی اوکره ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدایه دغه دې نه شو بله زموږ د وطن نه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
شهیدو تکلونو فریادونا تو چی شبا دا پشتو وی زبا یما هبا نکری پشتان زمالا لونا تو چی شبا دا پشتو وی زبا یما هبا نکری پشتان زمالا لونا تو چی شبا دا پشتو وی زبا یما کری پگور کی اومی نلی گل دبدو سپتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن شوام اومی نکرل مغرورانو توس رونا چی زاده کی اسی شوی بول اوچ ده مکرل ما تاغ دورو دنزی رونا که هر تو پلک نا بڑی پا ما وکڑی ما
حج کړی دی د خلکو
آزادی تلار کوله و افسوس سیاد میں بوت کل وزرونه.